پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی، او د افغانستان د روغتیا وزیر خلکو ته خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس د مقابلې لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونه نیسي، ښایي په راتلونکو اونیو کې دا مرض په چټکۍ سره سرایت وکړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کرونا ویروس مسله جدي ونه نیول سي، په راتلونکي کې به لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او نیویارک ښاروال وایي چې دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس تخته سوو کسان شمېر پکښې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کمو ورځو کې له غمیزې سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تیره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې وضعیت د ختمولو په برخه کې احاطه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راوستلو په برخه کې ډېر مهمې بولي. د دې شورا یو مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به هیله وښودل چې دا پروسه به همداسې وکړي.
دا کانفرانس د تقدیر وړ ده، او دا هم چې ویل شوي دي ورکم مسلې یا د مسایلو د حل دپاره د لارې مندلو جریان به په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کېږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیو کانفرنس د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو د مخامخ خبرو په پیل د تلپاتې اوربند په څرنګوالي او ترخوای د زندانیانو د تبادلې پر موضوع بحث شوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورته سي. د افغانستان د امنیت وزارت په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امنیت وزارت وحید الله معیار نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عین هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چنین به تفاوت باشیم، چی هموطنای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول ندارند.
د څرګندونې داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا په ویروس د اخته کسان شمېر 40 تنه شدل سوی دی چې تر ټولو ډېر هرات ښار پکې ځپل سوی. زموږ غلا زده راډیو ری. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله 6 تنه مړه سوی دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسان شمېر 99 تر رسیدلی، خو له ډلې بیا 6 تنه مړه سوی دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت د چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوې ده. په پاکستان کې سند ایالت کرونا ډېر ځپلی او تر اوسه پکې 352 کسان په دې ویروس اخته سوی دي. په پنجاب کې 225، په بلوچستان کې 103، ګلګت بلتستان کې 1، خیبر پښتونخوا کې 1، اسلام آباد او کشمیر کې بیا 1 تن په دې ویروس اخته دي. د نیویارک شاروال وایي دغه شار وایي چې تیره شپه پر کرونا وایروس سخت د سویو کسانو شمیر پکښې زیات سو د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله تر لسو کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ سي. نیویارک چې د امریکا تر ټولو لوی ښار دی پر کرونا یا کووید 19 ویروس تخت سویو کسانو شمیر پکښې پرون له 9000 واوښت. دا په ټول امریکا کې پر دې ویروس تخت سویو کسانو یو په درېمه برخه ده. شغلی بیل دی بلاسی امریکایی سی این این تلویزیون تو ویل دی دا پا دا گوایی چی لننه ترلس و رزو پریبا موش پا پراخه کچه دا دیرو اساسی روختهی وسایلو لکه دا هوا دا تصفی او دا جراحی ماسکونو دا کمیدو شاهدو وسو دا دا پاوینا دا هغه وسایل دی چی دا یو روختون دا فعالیت دا دوام لپاره دیر آرین دی پا طول امریکا که پر کرونا ویروس تخت سوی کسانو شمیر پرون لدو دیرش زرو کسانو او دا مرو شمیر لطل څلور سو تنو واوښت. په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس مثبتې پیښې نږدې 315,000 تنو ته رسېدلی. دغه ویروس هم تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي دي. تر اوسه نږدې 100,000 کسان هم رغېدلي دي. او روسیه هم د کرونا ویروس له مثبتو پیښو له زیاتېدو سره په نړیوالو الوتنو بندیز لا پراخ کړ. تر نن سهاره په دې هېواد کې پر کرونا ویروس د اخته سویو کسانو شمیر 386 تنو ته ورسېد. د روسیې دولتي اژانس روساویا وویل د دغو نویو اقداماتو له مخې به د روسیې هوایي شرکتونه یوازې د مسکو له هوایي ډګر څخه، هغه هم یوازې د نړۍ د نیویارک په څېر لویو ښارونو او د هېوادونو پلازمېنو ته الوتنې کوي. د خبرونو پای.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله آوری رسر و سی قدر من آوریدون کم ده خبرونه پا دوام که راپورونه او ملک خبرو و باوری چه ده امریکا ده بحرانه و چارو وزیر مایک پومپیو پا کابل که ده او تمده چه ده حکومت پا سر ده روان و لانجو او د سولې په اړوندو مسایلو به له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. د سولې عالي شورا د طالبانو او حکومت ترمنځ لومړنۍ خبرې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهمې بولي. د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې ښایي په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس سرایت چټک شي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
هغه څوک چې په مابین کې دي هغو ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولی بلې په کشرۍ نازولی، دا ډېرې اوږدې پېښوي، ډېرې شته دي.
د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. تمه ده چې ښاغلی پومپیو به د افغانستان د جمهوری ریاست پر سر د روانې لانجې او همداراز د سولې پر مسایلو له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راتلو په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه امید ظهیرمل د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو او اوریدونکو ته خراغلاست. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه ک د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو په یو نه اعلان شوی سفر نن له 12 بجو مخکې کابل ته رسیدل دي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان پلازمینه کابل ته رسیدل دي او د هغه کتنو او د لیدونو او دراتګ یو دلیل به هم د افغانستان سیاسي کړکیچ کې منځګړتوب او له طالبانو سره خبرې اترې وي. همدارول سرچینې وایي چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره هم وګوري. خو د دې لیدونو جزئیات او ترخوای د دې لیدونو د وخت او دا هم معلومه نه ده چې آیا خغلی پومپیو بعد ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ خبري کانفرنس هم ولري او که ونه لري. خو په ټوله کې پر دې موضوع باندې ډېر زیات بحثونه روان دي چې شاید په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د حل او ترخوای له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه باندې مهم مسایل د خغلی پومپیو د سفر مهمه اجنډا واوسي. د خغلی پومپیو سفر داسې مهال کابل ته کیږي چې د افغانستان د حکومت د تماس ډلې چې د سولې لپاره ځانګړې شوې ده او د طالبانو د زندانیانو د برخې پلاوي په لومړي ځل باندې د ویډیوي کانفرنس لارې سره لیدلې دي. دغه لیده کاته او ویډیوي خبرې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیلمندي هم راپارولې ده. د دې شورا مرسیال قاضی امین وقاد وایي چې په دې خبرو کې د زندانیانو په تبادله او ترخوای د مخامخ خبرو په پایل هم بحث شوی دی او هیله ښایي چې دغه خبرې باید دوام وکړي.
دا کانفرنس د تقدیر وړ ده او دا هم چې ویل شوی دی ورکم مسلې یا د مسایلو د حل لپاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغانی مذاکراتو کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغانی مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
د افغانستان حکومت تیر شپه په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت شورا تیر شپه په یو اعلامیه کې ولیکل چې د افغانستان د سولې تماس ډلې د طالبانو د پلاوي سره 2.5 ساعت ویډیوي کانفرنس کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې دا هم راغلی و چې په دې 2.5 ساعته خبرو کې د دواړو خواو لخوا د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مخامخ خبرو او د یو دایمي او پراخ اوربند په مسلو خبرې شوې دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواو پر لومړنیو تخنیکي اقداماتو هم نظریات تبادله کړي څو د بندیانو خلاصون ته مناسب چاپیریال رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او همدارس د سولې لپاره وروسته لهغه نوري هلې هم راو پاره دي چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د سکایپ له لارې خبرې وکړي او د مسلې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا دا خبرګونو پراو چې وی ویلې د مسلې د سولې د خبرو د راتلونکو لپاره هیلمنی زیاته کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د پلاو ترمنځ لومړنۍ ناسته که څه هم د سکایپ له لارې وه، آیا ممکنه ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا رامنځته کړي او آیا د دغه اقدام اغیز به د سولې پر پروسې څومره وي؟ زمونږ همکار خاطر پردیس دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره په مرکه کې کړې دي.
مذاکراتو همدغه پیل شو هم د موږ تاسو د هغو پخواني مرکو او تحلیلو مطابق چې اول په اول قدم کې د مذاکرات د هغو چا سره پیل کیږي، صلح د هغو چا سره کیږي چې څوک ورسره په جنګ وي. په اول قدم طالبان د امریکایانو سره په جنګ کې وو، دوی د امریکایانو سره مذاکرات شروع کړل او سره په نتیجه ورسېده. په دوام سټیپ کې طالبان خپل حریف یا خپل رقیب چې ده هغه حکومت بولي. نو منطقا دلته یو حاکمیت د یو حکومت ده د امریکا نه وروسته په دوام قدم کې د حکومت سره باید مذاکرات شروع شوي وای او الحمدلله شغلی شروع دي. یو سلسله مشکلات که په منځ کې نه وای نو دا مسائل به ډېر مخې ته تللي وای. مثبت پوینټ په دې کې دا چې طالبان دې ته آمده شوي دي چې دوی حکومت ته رسمي یو هغه ورکي، یو آدرس ورکي، ځکه طالبان د سیاسي نظر دوی په مطبوعاتو کې په دې باور وو، یعنی په خپل رسنیز سیاست کې به دا ویل چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو او دا یو ډېر منفي مغه وو، یو منفي پیغام وو.
بلې مایاس محترم، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله. پښتنه دلته داسې رامنځته کیږي چې دغه مقدماتي ناسته چې د ویډیو کال له لارې یا د سکایپ له لارې چې د دواړو اړخونو لخوا شوې ده، آیا دا د اعتماد فضا رامنځته کولی شي تر څو دواړه خواوې او افغان حکومت او طالبان بالاخره مستقیم سولې خبرو ته کینی؟
په دې کې شک نشته چې هر ډول تماس، حتی کابل ته څلورم او پنځم درجه حیات هم سره یو ځای کیږي، سره کینی او دی ول لار افغانی دی د صلح لپاره، د مذاکرات لپاره. دا یو نیک عمل ده. خو د ما په نظر دغه کوم حیات چې د سکار به طریقه دی هغه کړی دی تماس سره نیولای ده، دا به هغه 15 نفری حیات چې کېدای شي په شمیر کې زیاتوالی او کموالی راشي هغه به نه وي. خو په هر حال چې هر ډول تماس نیول کېږي دا واضح خبره ده چې طالبان آماده کېږي دې ته چې راځي حکومت رسمیت ورکوي او سره علاقه ښیي.
مایر صاحب، د افغان حکومت له لوري د زندانیانو د خوشو کېدو بر سر شرط دا و چې باید طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې باید عملي اقدامات کړي تر څو دغه اقدامات محسوس شي. د طالبان له لوري شرط دا و چې تر هغه چې 15,000 زندانیان خوشي نشي نو بین الافغاني خبرې به پیل نشي. فکر کوي چې دغه دواړه ښکېل خواوې د بالاخره د خپلو شرایطو څخه تیر
شي؟ دا وضعیت ډېر ښه روان ده. د اسن یو توافق شوی وو د امریکا او د طالبانو منځ کې د 15,000 کسانو شتاسو یاد کړ. دا توافق د غوی منځ کې وو. د افغانستان حکومت دلته طرف نه و دي سره. اوس د افغانستان حکومت هم یو مسؤلیت لري. کچېر د 15,000 کسان یو ځای خوشی شي او دا خلک لاړ شي سنگرونو ته بیرته، نو د دې مسؤلیت به په چا باندې؟ واضح خبره ده چې ولسمشر باید ځواب وایي. نو دا ولسمشر تل ډېر مسؤلانه عمل کړی، دې ته برنامه جوړه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر خنډونو او مشکلاتو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1993 مالی کال عادي او پرختی بودجې د قطعي حساب ورستۍ او د ارزونې عالي ادارې ته وسپارل شو. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1993 مالی کال قطعي له مخې د عادي بودجې ټول لګښت 201 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل د افغانستان د اساسي قانون له 93 ماده سره سم د مخې کال لپاره بودیجې د قطعي حساب باید راتلونکي کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې ملي شورا ته وړاندې شي. د مالی وزارت او پلټنې عالی ادارې له هوکړې سره سم مالی وزارت باید په دریو لومړیو میاشتو کې قطعي ترتیب او د پلټنې عالی ادارې ته واستوي، او په دویمو دریو میاشتو کې د پلټنې عالی اداره هغه تفتیش او پلټي. قطعي د منظور شوي بودیجې په پرتله د دولت د بودیجوي واحدونو کلنی لګښت بشپړوي او اجرا او ثبتوي. افغان حکومت د اوبو مدیریت لپاره 300 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د ارګ د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د ولسمشر غنی تیر ورځ د دې موضوع په بیان سره وویل د اوبو مدیریت لپاره 15 کلن پلان ترتیب شوی. د دغه پلان پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې 80% اوبه مدیریت کیږي. د افغان حکومت چارواکي وایي د اوبو د مدیریت لپاره به لا نور جدي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان په سیمه کې د اوبو له پلوه ښه زیرمې لري، خو په هیواد کې د اوبو بندونو د کمښت له امله تر ډیره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 433 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته را سره اوسئ، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو دریو ایالتونو لپاره ملي ګارد فعال کړی دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي.
همدارس ټاکل شوی چې د امریکا سنا به نن د دوهم ځل لپاره د څه کم دوه تریلیون ډالرو په ارزښت د هغې اقتصادي بستې په اړه رایې واخلي چې هدف یې د کورونا ویروس له کبله د دې هیواد د ځپل شوي اقتصاد ژغورل دي. نوری اس نوری دا مسله تعقیب کړي او د شپه د جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، د امریکا د دغو دریو ایالتونو لپاره د ملي ګارد فعالول به آیا وضعیت بدل کړي؟
ملي ګارد تکل صاحب په دغو دریو ایالتونو کالیفورنیا، نیویارک او واشنگتن کې له فدرالي طبي مرکزونو سره مرسته کوي او په دغو ایالتونو کې به په سلګونو ټونه طبي وسایل او تجهیزات ویشي. دغه درې واړه ایالتونه په امریکا کې تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلي دي. ولسمشر ټرمپ د ملي ګارد د فعالېدو په اړه پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دغه ګارد به د دریواړه ایالتونو د ګورنرانو تر امر لاندې فعالیت کوي. په ټول امریکا کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 د اخته شوو کسانو په سلو کې شاوخوا 50 هم په همدغو ډیر نفوس لرونکو ایالتونو کې ثبت شوي دي. ترامپ دغه راز وویل چې 2000 بسترونه به کالیفورنیا او زرزر به هم نیویارک او واشنگتن ته توزیع شي. البته په نیویارک کې چې له 15,000 زیاتې د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي، د مرکز ښاروالي بیل دی بلاس وویلي چې د طبي وسایلو د کمښت له پلوه به په لسو تر کم ورځو کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي که چیرې ورته لازم ضروري طبي مواد ونه رسیږي. البته ترامپ تر دې مخکې نیویارک او واشنگتن د لوړ مصیبت لرونکو ایالتونه اعلان کړي وو او پرون د ورځې ناوخته هم ورته حالت د کالیفورنیا لپاره اعلان کړ. په دې ایالت کې له 1,640 زیات کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. پرون د ولسمشر ټرمپ سره په خبري کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ګډون کړی و. هغه وویل چې تر اوسه پورې په ټول امریکا کې 245,000 د کورونا وایروس د پیښو ازمیښتونه ترسره شوي دي. او هغه وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به د دغو ازمیښتونو هغه بهیر چې ډیر وخت مخکې نه و 45 دقیقو ته راکم شي.
بله، او که د اقتصادي اړخ ته راشو، نوري صاحب، د کورونا وایروس له کبله د امریکا د اقتصاد د ژغورنې لپاره په کانګرس کې هغه اقتصادي بسته چې مخکې یادونه وشوه، د هغې د تصویب پر وړاندې خنډونه کوم دي؟ اول تر اوسه نه ده تصویب شوې.
په پام کې و چې پرون د امریکا په سنا جرګه کې د همدغې اقتصادي بستې په اړه رایه واخیستل شي، خو ډیموکراتانو ورسره مخالفت وکړل. ډیموکراتانو جمهوري غوښتونکي تورن کړل چې دغه بسته کافي نه ده چې د امریکایي کارګرانو او دغه راز د صحي د روغتیایی سیستم چې اوس تر ډیر فشار لاندې دی د دې ځوابګوی اوسیږي. البته لکه څنګه چې مو ویل، دا یوه ډیره لویه اقتصادي بسته ده. 1,000 تقریبا 200 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې نن به په سنا جرګه کې په دې اړه بیا هم رایه واخیستل شي. البته تکل صاحب یادونه وویل چې په کرونا وایروس موږ د کسانو د اخته کېدو شمیر ورکوو، خو د دغه وایروس چې په هغه کسان چې په دغه وایروس باندې اخته شوي تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 هم بیرته رغېدلی دي. او وروسته شمېرې ښیي چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 340,000 واوښتی او د مړو شوو هم نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی.
ډېره زیاته مننه نوري اس نوري. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا آزادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو عاجل خبر لرو. په پکتیا کې د شپه زمونږ خبريال راپور راکوي چې یو 14 شوي. احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شیبه له ګردیز نه راسره دی. آریان صاحب، څه پیښه ده؟ په کوم ځای کې ده دا 14 او څومره زیان یې اړولی؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. دغه پیښه نن د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د دوهمې امنیتي حوزې اړوند
د پکتیا پانتون په دروازه کې د یو موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې لعمل د دغه ادارې یو ساتونکی وشل شوی یو بل کسی ټپي دی او په لار تیریدونکی یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. دا چاودنه نن دوشنبه له غرمې وړاندې 11 بجې او 10 دقیقې رامنځته شوه.
بله، د دې چاودنې مسؤلیت چا منلای دی؟ یعنی څه ښکاري چې یو دا یو تروریستي عمل دی او که چاودنې خو بیلابیل ډولونه لري، ځینې په مخصن په پکتیا کې خو د ځینې دښمنۍ شخصي پیښې او حملې هم کیږي، د دې حملې مسؤلیت چا منلای؟
د پکتیا د امنیت کمانډانې د امنیت امیر لطف الله کبران لازدي رډو سره خبرو کې د دغه پېښې مسؤلیت د ولس او د خاورې په دښمنانو ورواچو او د دې په وینا چې دغه کار طرح کړو کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د ګردیز ښار په دوهمه ناحیه کې یو چاودنه شوې و. نن د چاودنې یو کس وژلی دی او د دې پیښې په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پر اټلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي وننيسي نو یو لوی بشري ناورین ښایي رامنځته شي. د وزارت په خلکو انتقاد کړی چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامه روغتیا وزارت ویان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات ولایت کې اضطراري حالت عملي شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیه ساپی د کابل استودیو نور جزئیات اوروي.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار ساعت مخکې یو خبري کانفرنس درلوده او د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په تړاو یې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کورونا وایروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه شي، ممکن دا وایروس بشري ناورین رامنځته کړي. افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالي سره روغتیا وزارت د هرات ښار د قرنټین غوښتنه کړې، خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن کانفرنس کې ویل چې یو شمېر اشخاص نه غواړي چې هرات قرنټین شي. نوموړي وړاندې داسې وویل:
اما زمانی که وزیر ساعتامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عین هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چنین بی تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت ساعتامه را مسئول ندانیم. وزارت ساعتامه
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وویل چې په کورونا اخته شوي سلویخ کلن چې د زړه او سږو ناروغي هم درلوده پرون په بلخ کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر سلویختو ته ورسېد او د لومړي ځل لپاره هم په دې هېواد کې پر دې وایروس له اخته شویو یو تن ومړ. ښاغلی معیار دغه راز وویل چې دغه وایروس باید جدي ونیول شي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي ډېر کسان په افغانستان کې په دغه وایروس اخته شي. له دې وړاندې د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر ښوونځي، پوهنتونونه، دینی مدرسې، د ودونو تالارونه، عمومي حمامونه، د لمبو وهلو حوزونه تړلي او په جوماتونو کې د فاتحو اخیستل هم ځنډولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که خلک د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې جدي عملي نه کړي، تر راتلونکو څو میاشتو پورې به دا ناروغي کنټرول نه شي.
ډېره زیاته مننه ناجیه ساپی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د مطبوعاتي کنفرانس له جریانه راپور مو اوریده چې د ازادۍ راډیو خبریالې ناجیه ساپی یې جزئیات واورول. خپل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږئ. سمک خاګ له ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ نلی کې دولت باید ژر تر ژره د طالبانو بندیان آزاد کړي ځکه چې کورونا ناروغي ډیره په چټکۍ سره روانه ده. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي باید مایک پومپیو سیاسي کړکېچ له منځه یوسي او د سولې خبرو ته ټولې خواوې وهڅوي. سمیولا د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکي